السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د شپې یو لس بجې شوې دي. انیسا اجمل یم او اوریدونکو وسترته د ماخام د شپږو بجو خبري غړې په تکراری بڼه خبرو. د خبرونې په پیل کې خبرونه وي، نو لومړی به د خبرونو طرف ته لاړ شو. د خبرونو سرټکی په اسلام آباد کې د عورت مارچ په ګډونوالو د تشدد په تور د دریو پولیسو دندې سنډول شوې دي. د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر وایي چې تیر کال تر ټولو زیات بریدونه په خیبر پختونخوا کې شوي او د اوکراین چارواکو ویلي چې سرتیری لا د بخمود د دفاع لپاره الته موجود دي. د خبرونو تفصیل، د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې په اسلام آباد کې د عورت مارچ پر مهال په ښځو د تشدد کولو په تور یې د دریو پولیسانو دندې سنډولې دي. رانا ثناءالله په ټویټر لیکلي چې د مارچ په اتمه شوې په دې پیښه کې د نورو ککړو کسانو پلټنې هم کوي او پر ضد به قانوني کاروایی کیږي. د مشال ریډیو خبریال وایي چې دا پیښه د اسلام آباد په ډی چوک کې د ښځو نړیوالې ورځې په مناسبت د لاریون پر مهال د ځینو ښځو پولیسو ترمنس تر بحث رستو شوی ده. بلخوا د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د پولیسو لخوا د عورت مارچ په ګډونوالو د تشدد غندنه کړې ده. کمیشن په ټویټر لیکلي چې پولیس باید په پر امن مظاهره کوونکو د تشدد کولو پر ځای اغی ته خوندیتوب ورکړي. د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر ویلي تیر کال په پاکستان کې رتراګری تر ټولو ډیر بریدونه په خیبر پختونخوا کې ریکارډ شوي دي. اختر حیات ګنډاپور پرون په پیښور کې د خیبر پختونخوا په امنیتي حالاتو د یوې غونډې پر مهال وویل چې 2008 او 2009 کال راپدېخوا په 2022 کال کې رتراګری تر ټولو زیاتې پیښې ریپورټ شوي دي چې زیاتې په خیبر پختونخوا کې وي. نوموړي زیاته کړې چې تیر کال په خیبر پختونخوا کې بیا په ډیره اسماعیل خان او بنو کې نامنه تر ټولو زیاتې پیښې ثبت شوې دي. ګنډاپور دا هم ویل چې په پولیسو د وسلوالو بریدونو د زیاتوالي لامل د شپې پر مهال د بریدونو لپاره له وسلوالو سره د جدیدو وسلو شتون دی. د بلوچستان حکومت په ترهګریزو بریدونو کې د وشل شوو ټپي شوو پولیس سرتیرو لپاره د معاوضې په پیسو کې د زیاتوالي اعلان کړی دی. پرون په یوه سرکاري اعلامیه کې ویلي شوي چې د خزانې وزارت د منصورې نه وروسته د ګریډ یو څخه تر ګریډ 14 پورې وشل شوو پولیس سرتیرو کورنیو ته د 300,000 څخه تر 1,000,000 روپو پورې ورکول کیږي. د بلوچستان حکومت ویاندې فرا عظیم شان مشال ریډیو ته وویل چې د معاوضو ډیرول یو ښه اقدام دی، خو باید په سیاسي بنیادونو د پولیس چارواکو د مقررولو مخه ونیول شي او د پولیس په نظام کې بدلون راوستل شي.
په پولیسو کې دي سیاسي لاسوهنه بالکل نه وي او د پولیسو په نظام کې دي جدید بدلون راوستل شي. دا ډول دی د کمپنسیشن د زیاتوالي سره سره نور ځانګړي ګامونه په کار دي چې پورته شي.
د سرکاري اعلامیې تر مخه د ګریډ 12 د پولیسو یو چارواکي د کورنۍ لپاره د پیسې د 500,000 څخه 1,500,000 ته زیاتې کړل شوې دي. د دې تر څنګ د ګریډ 13 او 19 پولیس او 22 افسرانو کورنیو لپاره معاوضه د 900,000 روپو څخه 2,000,000 روپو ته پورته کړل شوې ده. د امریکا حکومت د پاکستان سیلاب سپلو سیمو کې د پوهنتونونو د زده کوونکو لپاره د 590 وظیفو اعلان کړی دی. په پاکستان کې د امریکا سفیر ډونلډ بلوم د وظیفو د اعلان په اسلام آباد کې د لوړو زده کړو په کمیشن کې د ښځو نړیوالې ورځې په مناسبت په یوې دستوره کې کړی دی. د امریکا سفارت په یو بیان کې ویلي چې امریکا د نړیوالې پرمختیايي ادارې یو ایس ایډ له لارې د پاکستان په اعلی پوهنتونونو کې د لوړو زده کړو ترلاسه کولو لپاره هغو قابلو زده کوونکو ته وظیفه ورکوي چې تعلیم وس نه لري. او نن د اوکراین پوست ویلي چې ځواکونه لا د بخمود د دفاع لپاره الته موجود دي. بلخوا د روس پوست ادا کړی چې په دونیس کې د خار ختیسی برخې نیولې دي. دا په داسې حال کې ده چې اروپایي ټولنه اوکراین ته د ضرورت مطابق د مهماتو د رسد پلان لري. د اوکراین د پوست یو مشر په خپلې روسنۍ خبرتیا کې ویلي چې په شاوخوا 13 ساعتونو کې اوکراین د روس له 300 زیات بریدونه په شا تمبولي دي او بخمود او د هغې شاوخوا سیمې د روسیې د عملیاتو مهم ځای ګڼلی دی. د خبرونو پای اوریدونکو، مشال ریډیو تاسو اورئ. د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم تاسو اوریدلی شئ. روانه خبرونه کې باور د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر ویلی دی چې په تیر کال کې په یاد صوبه کې راترګره سیاتي پیښې ریپورت شوې دي. د پاکستان چارواکي وایي تمه ده چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت پلاوی پاکستان ته ولاړ شي. په دې اړه یو کارپوه وایي
دبا ستونزمنه خبر یا کار وي چې کوم هدف دپاره چې په ظاهره داسې ویل کېږي چې امنیتي ستونزې په هڅه کېږي هغه هدف ته دواړه ډلې ورسېږي، یا طالبان یا د پاکستان حکومت.
د خصو د نړیوالې ورځې په مناسبت سره نن په سوات کې یوه دستوره شوې
او دې ټولو زنانو ته دا پیغام ورکوم چې تاسو کې الله تعالی ډېر صلاحیتونه اچولي دي، تاسو راوځئ، تاسو تعلیم حاصل کړئ او د مختلف شعبې دی پاغې کې خپلې سرگرمیانې وکړئ.
او د افغانستان په پکتیا کې د مالدارۍ د پرمختیا او حیواني ناروغیو د مخنیوي په خاطر د ویکسینو مهم پیل شوې ده.
میګ مړ سوي وزي مړ سوي دي دغه مرض یې کړی ده. فقر او غریبي د ورور جان څوک موټر کړی لري یا نه لري، څوک یې دوا وس لري یا نه لري، دا موږ سره ډېر غټ کومک ته شي. دا وس
دا نور رپورټونه هم لرو لمشال ریډیو سره اوسه. او دیدونکو مشال ریډیو تاسو ته د رپورت طرف ته به ورسو، خو دا وخت موږ سره زم همکار ګوهر مسید د اسلام آباد نه په ټلیفون دی. ګوهر مسید، که اوریدونکو ته وایي چې نن د خصو نړیواله ورځ لمانځل کیږي، د لړکې سنې لاریونونه هم کېدل په اسلام آباد، لاهور او دغسې په نورو ښارونو کې، نو که د دغو لاریونونو معلومات راته راکړي چې آیا دغه وشول او کنه؟
ډیر مننه انیسی. بالکل، زه په دې وخت باندې د اسلام آباد په ډی چوک باندې ولاړ یم او دلته د چکم د زنانو په اړه باندې یو مارچ راوتلی، هغه اوس هم روان دی په اسلام آباد کې. دلته نن سحر په 11 بجې باندې د چکم د افغانستان ناراغلی د اسلام آباد پریس کلب مخې ته ناست په خیمو کې کډوال دي، د هغو زنانه هم خپل یو احتجاج کړی او دا غوښتنې کړی وي چې کوم د دوی مطالبات دي. او ورسره ورسره د جماعت اسلامي د چې کوم مشر سراج الحق دی، هغوی جماعت هم یو د زنانو په اړه باندې یو مارچ راوستلی وو او هغه اوس لږ ساعت مخکې ختم شو. او په دغه رنګه د پنجاب سرخار لاهور کې دا زنانو چې په نسبت سره کوم ورځ منځل کیږي، په دې اړه باندې هم لاهور کې هم یو ریلی واستل شوې ده، مارچ واستل شوې ده. او په دغه رنګا په پېښور او په بلوچستان کې د زنانو د ورځ منځل په نسبت سره هلته مختلف پروګرامونه شوې دي، مختلف غونډې شوې دي. د زنانو چې کوم په معاشره کې یو پرمختګ کردار دی، هغه المنځله شوې دي او هغه تعریفونه شوې دي، او زنانه او ته په خصوصي توګه باندې ایوارډونه هم ورکړي شوې دي. خو دلته یو ډیره بده پیخره مخکې شو په اسلام آباد کې، لږ سات مخکې چې کوم د عورت مارچ دی یا د زنانه چې کوم مارچ شو، په دې کې د اسلام آباد پولیس د زنانه سره بحث وشو او په هغه بحث کې زنانه او تاسو د کې هم ورکړل شولې، ځکه چې ورغله په هغه بنیاد باندې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثنا الله نوټس واخیستو او اسلام آباد پولیس نه پی رپورٹ غوښته. خو اوس لږ شیبه مخکې دا خبر راغی چې اسلام آباد پولیس ترجمان بیان خپور کړی دی چې په هغه پیخه کې چې زنانه وتا د پولیس کسانو د کې ور کړی وي، په هغه کې درې کسان معطل کړي دي، د نوکرۍ نه وشتلې دي. جی انیسه،
سم د ډیره مننه ګوهر مسید د معلوماتو را کول. او ریدونکو تاسو هم د همکار ګوهر مسید نه په اسلام آباد، لاهور او دغه سي په پیښور کې د خصو د نړیوال ورځ په مناسبت سره د لاریونونو او غونډو حال اوریدو. ورسو د یو رپورت طرف ته د خیبر پښتونخوا پولیسو مشر ویلی دی چې په 2022 کال کې په یاد صوبه کې راترګره زیاتې پیښې مخې ته راغلي دي. اختر حیات ګنڈاپور پرون په پیښور کې یوې خبرې غونډې ته وویل چې تیر کال چې په یاد صوبه کې د بد امنۍ څومره پیښې شوې، له 2009 کال نه پس په هغه عمره تعداد کې نوي لیدل شوي. د پولیسو مشر هغه علتونه وښودل چې په پولیسو د زیاتو وسلوالو بریدونو لامل ګرځېدلی، خو هیله خولې ده چې د خیبر پښتونخوا پولیس په کوششونو به په ترګره قابو وموندل شي. په دې اړه نور تفصیل د وسیم سجاد په رپورت کې اورو.
د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر اختر حیات ګنڈاپور ویلي چې په کال 2022 کې د کال 2008 او 2009 نه پس تر ټولو زیات د ترهګرۍ پیښې رپورټ شوي، چې تر ټولو زیات شمیره یې په ډی آی خان او بنو ډیویژن کې وه.
تاسو ته معلومه ده چې د خیبر پښتونخوا پولیس ته نن سبا ډیر چیلنجونه دي او په دغه چیلنجونو کې تر ټولو غټ د دهشتګردۍ چیلنج دی.
بہت بڑا
په پورا ملک کې ترهګری په پیښو کې لږ په 2% زیاتې پیښې په خیبر پختونخوا کې کیږي.
اختراعات ګنڈاپور زیاته کلا چې په پولیسو وسلوال بریدونه زیاتېدو وجه دادا چې وسلوالو ته جدید او خودکار وسله په لاس ورغلي او بلخوا د پولیسو سره داسې ټکنالوژي نه و چې د هغې حملو مخنیوی وکړي.
هم په نایټ کې واغ اٹیک
موږ باندې د شپې په وخت کې بریدونه زیات کامیابېدل ځکه چې موږ مخالف سره خو وسله په لاس ورغلي و هغوی به موږ د شپې لیدلو او موږ به هغوی د شپې نه لیدل ځکه به یې موږ په اسانۍ سره په نښه کولو د کمی له وجې چې موږ ته مرګ دوبله هم زیات اوړېده.
خو ځایي خبریال لحاظ علي وایي په روان کال کې په پولیسو د وسلوالو بریدونه کم شوي نه دي او د امن او امان صورتحال یو وار بیا خرابېدل د پولیسو په کارکردګۍ یو سوال دی.
یوازې وسله نه ده، آیا د انټیلیجنس نظام د دوی مؤثر دی که نه دی؟ آیا د دوی چې کوم تربیتي نور عمل چې کوم دی هغه دې ته رسېدلی دی که نه دی؟ نو دا ټول سیزونه دي چې د پولیس زما په خیال خپل ګریوان ته پکل دي چې زمونږ د پولیس اداره خپله کارکردګي فعاله کړي. تیر کال ډیټا ته وګورم او بیا د جنوري او د فروری ډیټا ته وګورم نو د امن او امان صورتحال که د سیویلین په ضد باندې څه دومره وران نه دی، خو د فورسز په ضد باندې د وسلوالو ډلو کاروایانی حق شان روانی دي.
د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر دا هم ویل چې د پیښور پولیس مرکز په جماعت کې د ځانمرګي بریدګر د ملګرو پته لګول شوی او ډیر زر باقی سر ته ورسی.
دا زه تاسو ته په ډاګه ویلی شم چې ډله معلومه شوې ده، خو ډی این اے سیمپلینګ د پخوانی شک په بنیاد نه دی راغلی او ځان وجون کې د هغه علاقې نه دی په کومه باندې چې به ګمان کېدلو. له دې زیات تفصیلات زه تاسو سره نشم شریکول.
لیکن میں اس سے زیادہ فی الحال اسٹیج پہ بات نہیں کرنا چاہ رہا.
آئی جی او ایل چی دا طرح گرائی دا مخنیوی ادارے یعنی کاؤنٹر ٹیروریزم ڈپارٹمنٹ کی دا بدلون لپارا کار روان دے او ہیلے سرگند اکلا چی ڈیر زر بعد دا طرح گرائی پا پیخو قابو مندلشی. وسیم سجاد، مشال ریڈیو، پیخور.
د بلوچستان حکومت په هغه موضوع کې اضافه کړې ده چې د هغه پولیسو کورنیو ته ورکول کېږي چې لتراګرۍ سید پولیس واک کې کار کول او ژوند یې له لاسه ورکړې دي. صوبایي کابینې د دې پریکړې منصوري ورکړې او عمل پې شروع شوی دی. د صوبې خلکو د حکومت د دې اقدام ستاینه کړې ده. په دې اړه نور تفصیل د ایوب ترین په رپورټ کې اورو.
د بلوچستان حکومت صوبایي کابینه د ترګری ضد په پیښو کې د مړو شوو پولیسو او لیویز والا د کورنۍ لپاره د کمپنسیشن یا تاوان په څنګ کې په ورکوونکي رقم کې د زیاتوالي منظوري ورکړې ده. پر کوم باندې چې د حکومت په خبره سم د لاسه عمل پیل شوی دی. د مارچ په 8 نیټه د حکومت بلوچستان له لوري په جاري شوي یو بیان کې ویل شوی دی چې صوبایي محکمه خزانه له لوري نوټیفیکیشن هم وایستل شو او د گریډ یو څخه بیا تر شپاړس پورې د وژل شوي پولیس والا د کورنۍ لپاره کمپنسیشن یا تاوان به د 150,000 څخه و 1 کروڑ پی ته لوړ شوی دی. دا ډول د گریډ 1 پولیس افسر د کورنۍ لپاره دا رقم د 50,000 څخه و 1,50,000,000 ته زیات شوی دی. د دې ترڅنګ د گریډ 14 او 19 پولیس او لیویز افسرانو د کورنۍ لپاره د 90,000 څخه اوس دا رقم و 2 کروڑ پی ته پورته کړل شوی دی او د گریډ 6 څخه بیا تر 20 پوری د ترګری ضد په پیښو کې د وژل شوو پولیسو افسرانو د کورنۍ ته به هم 2 کروڑ پی تاوان ورکول کیږي. د بلوچستان د حکومت و دې ته د ژوند د بیلابیلو اړخو لخوا هرکلی شوی دی. د ښځو د حقوقو لپاره کار کوونکې میرمن سنا دورانی وایي چې د دې څخه د وژل شوو پولیس والا د کورنۍ مالي مشکلات به تر ډیره ځایه پورې هوار سي.
زمشت بلوچستان کې چې کوم فیملی سټرکچر دی هغه کې یو نارینه چې دی د کور هغه ګټي او د پورا فیملی چې دی په هغه باندې ډیپندنت دی. دا تر کمپنسیشن چې هغه د شهادت بعد چې دی هغه فیملیز لپاره یو ډیر غټ سپورټ دی چې دی خپل بزنس کوي سي یا د خپل ځان لپاره دا تر یو سیټ اپ برابر وای سي چې د خپل کوشنیان ساتل سي. خاص کر کم کونډه چې ورته پات سي یا کوشنیان ورته پات سي یتیمان سي دا غي د پر ازما خل دا ډیر ښه کمپنسیشن دی چې د خپل ژوند مخته نورمالی دیواله سی.
خو ډېر کارپوهان په دې باور دي چې د حکومت لخوا یوازې د کمپنسیشن زیاتول د ستونزې حل نه دی، بلکې پر هغه عمل کول ډېر مهم دی. قانون پوه نصیب الله اډوکیټ وایي چې د کمپنسیشن د ترلاسه کولو لپاره حکومت ته پکار دی چې په قانون کې اسانتیاوي ومندي.
ډېر داسې چې هغه پکې شاته د څوک نسی پاته د خالی ماینه وی لا یو دارنګ اثر څوک نه غریبان خو ډېر پکې تر پته راشي. مشکلات په قانون کې نه دی خلک جوړي بیا پیسې دین اخلي بیا مثال پرسنټیج دی باقاعده دام پاکستان 10% کې ونی سي د 15% ته داس پکې اخل کیږي خلک هم بس دغه وای وای یار یو څه ملاوي چې بس چلو
بل خو د سبي الله وزیر میرو د قدس بزنجو د مارچ په شپږمه نیټه د سبي او بولان په منځنۍ سیمه کې د ترګری په پیښه کې د وزل سو پولیسو و کورنۍ ته د کمپنسیشن په صورت کې د لس لکه زیات روپۍ ورکولو اعلان کړی دی او دا ډول به اوس د هر پولیس والا و کورنۍ ته 1.5 کروڑ روپۍ ورکول کیږي په یاد ځانمرګې پیښه کې 10 پولیس والا وژل شوي او 12 نور ټپیان شوي وو چې وروسته د داعش په نوم یوې مذهبي توندلارې ډلې ذمېداري قبله کړې وه
تبصری شنن خبرونه رپورٹونه
اکسونا ویڈیوگانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شي
د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ویلی تمه ده چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت پلاوی پاکستان ته ولاړ شي د نوموړي په وینا دواړه خواوې بعد سیمې د امنیت او لترګرۍ سره د مبارزې په ګډون په بیلابیلو چارو خبرې وکړي دا په داسې حال کې ده چې دواونه وړاندې د خواجه آصف په مشرۍ د پاکستان یو لوړپوړی پلاوی کابل ته ورغلی وو او د طالبانو د حکومت له چارواکو سره په امنیت او دوه اړخیزو چارو خبرې وکړې په دې اړه زموږ همکار شاین بنیری د افغانستان او سیمه ایزو چارو په شیرجان احمدزی سره خبرې کړې دي او په سر کې ترې پوښتلی چې د افغان پلاوی پاکستان ته سفر څه اهمیت لري نو نوموړی وای
اول دا چې پاکستان لپاره فعلاً امنیتي حالت د اندېښنې وړ دی او هغه ډل نو چې شکایت لري هغه د دې په فکر په افغانستان کې پټ دي او طالبان دغه حمایت کوي بل اهمیت دې موضوع کې ښکاري چې دوی غواړي طالبان اوسنی رژیم چې په کابل کې حاکم دی هغوی ته هغه د نارملایزیشن پروسې کې داخل کې چې یو حکومت په هیڅ یو په خپل حکومت ورکول کې یعنی هغه مشروعیت ډیپلوماټیک او سیاسي مشروعیت چې یو غونډه ورکول شي هغه ورته وړي چې ورکی خو موجوده دوړو خبرو کې دا به ستونزمنه خبرو یا کار وي چې کوم هدف لپاره چې په ظاهر د سویل کې چې امنیتی ستونزې په حساب کې هغه هدف ته دواړه ډلې ورسیږي یا طالبان یا د پاکستان حکومت ځکه کچیر د پاکستان حکومت غواړي چې طالبان باندې فشار راوړت کی چې هغه کسان چې دوی پر نظر په افغانستان کې په پاکستان کې حمله کوي نو د دې لپاره ډېر نور آلی هم موجود دي طالبان باندې فشار راوړت کی او هغه دې ته مجبور کی چې تل څه عملیات کوي یا اپریشنز کوي په خلاف ځکه دا اوس مهال هم تقریبا یو نیم کال کې طالبان په پاکستان کې حاکم دي خو د دوی کورنۍ د دوی استوګنځایونه د دوی سرمایه د دوی هر څه پاکستان کې نشتی نو دوی د پاکستان ادارو ته هر هنګ هغه وسایل مهیا دي چې طالبان باندې فشار وارد کړي د شک نشته کې شي دوی مشران په پاکستان کې ویلي کنده دوی ټول اساسې په پاکستان کې موجود دي
احمد صاحب پاکستان کې عام طور د تاثر کله چې طالبان رالو وکمنان شو په کابل باندې چې اوس په پاکستان سره د دې اړیکې مخیشي او د طالبانو یاد تشدګر دي چې دا کومه مسله ده تر هغه ریدا به موارې شو هم ګورو چې په پوله باندې د تشدد په خرامسته کېږي لارې بندېږي بې باورۍ مخکاري د بڑو ترمنز تاسو ته څنګه ګورئ
د طالبانو راتګ سره دا تاثر نه بلکې دا باور او پاکستاني کړي د خوانه د پاکستان کې حکومت د خوانه چې په پاکستان کې بده حکومت رامسته کېږي چې د پاکستان زینو کړي سره به دوستي ملګری وي دا وی هر خبر ممني خو د افغانستان تاریخ ته وګورو دا د کابل په غدې کې هر څوک ناشته وي هغه یو یا څو ډول باندې ځان خود مختار غني هغه کم خود مختار غني یا ډېر خود مختار غني هغه د تیر طالبانو دوره کې مولا عمر او یو مولا هبت الله ده نو دای د افغانستان د 2300 کلن تاریخ ته وګورو هر څوک چې د کابل په غړي ناشتي هغه ځان ته یو څوایي نو کدا د دوه سیوات فشار لاندې یا روان وي دومره اثر او پیونه کوي خو به هم کله چې ورسره ګډوډي راشي هم دا غډلې بیرته پاکستان ته ورځي ولته پټن ځای کې ساتل کیږي نو کدي تاریخ ته وګورو او روابط ته وګورو دا به ډیره غلط خبر وي چې پاکستان اول دی سمرستو کی حمایت کی او بیروستا دی پتخت کی نوی کابل کی او بیا داتا مهمو لري چی هر څه په افغانستان کې وړي دی په خوښه وشي ستونزمن ووی
لیکن د دې تاثر د دې نفوذ اوس هم شته طالبانو کې. په افغانستان کې چې هر مظاهره کیږي د پاکستان خلاف یا هر هغه څوک چې د پاکستان خلاف خبرې کیږي هغه نیول کیږي، بند کیږي، هغه خبره پټه ساتل کیږي. که چیرته د پاکستان دینې کړې دا توقع لري چې طالبان به د پاکستان طالبان په خلاف عملیات وکړي، دا به نو وخت ښایي چې دوی په دې کې کامیابیږي که نه، خو که ونه شي حتماً به د دوی منځ کې ستونزې راځي. او کوم اهداف چې پاکستان د طالبانو د لارې نه غوښتل په افغانستان کې ترلاسه کړي هغه ونه شي، نو حتماً به دوی بدل ته ګوري. دغه پخوا هم دا خبر شوې ده او کېدای شي دا په آینده کې هم تکرار شي. نو کېدای شي پاکستان بدل لاره ته وګوري چې کوم بل خانه په طالبانو باندې افغانستان کې نفوذ ولري چې خپل اهداف ترلاسه کړي.
اوریدونکو مشال ریډیو، تاسو د افغانستان او د سیمه ایزو چارو پو شیر جان احمد سی مرکه اوریدل چې زمو همکار شاین بنیری ورسره کړی و. ورته اوس ته یو بل رپورټ طرف ته، د امریکا حکومت د پاکستان سیلاب ځپلو سیمو کې د پوهنتونونو د زده کوونکو لپاره د 509 وظیفو اعلان کړی دی. په پاکستان کې د امریکا سفیر د وظیفو اعلان په اسلام آباد کې د لوړو زده کړو کمیشن کې د ښځو نړیوالې ورځې په مناسبت سره په یوې دستوره کې کړی. په دې اړه نور تفصیل د شبیر احمد جان پر رپورٹ کې اورو.
دا مارچ په اوما اسلام آباد کې د لړو زده کړو کمیشن کې پاکستان کې د امریکا سفیر ډونلډ بلوم د امریکا حکومت لخوا د پاکستان سیلاب ځپل زده کوونکو لپاره دغه 1500 تعلیمي وظیفې یا سکالرشپ اعلان کړي چې دغه زده کوونکي پرې خپل زده کړې سرته ورسوي. پېښور پوهنتون کې د سوشالوجي ډپارټمنټ زده کوونکي دا 400 سبیحه عنایت وایي چې دوه خويندې په پوهنتون کې سبق وایي، پلار یا زمینداری کوي او تیر سیلابونه ورلا ټول فصلونه ازمه کې لوکړې وي. دوی وايي وړاندې نه ګرانې لوجه ژوند او بیا سبق ډېر ګران شوی دی او اوس پوهنتون فیسونه ډېر زیات شوی دي، نو باید دوی سره دا ډول مرستې وکړي شي.
سیلاب راغلو هغه ټایم سره زمونږ فصلونه ډېر خراب کړي او موږ داسې د میډل کلاس فیملی نه یو، دغه فصلونه زمونږ سهارا چې بابا مې هغه په خرڅ کې او موږ ته فیسونه سبمیت کړي او یونیورسيټي شو هر چی شو داسې د هاستل هر چی شو، دا موږ سره ډېر خوشي چې موږ سکالرشپ د یو سایډ نه ملاو شي، نو موږ سره بابا نه مې بډن لکم شي. ته ځان نه نیم پېښور یونیورسيټي کې ما سره مې بل خورم پاتې کیږي، نو زما ول سمستر حساب وی پر سمستر 35500 او داسې د هاستل 35000 پر ایئر، او سره داسې د هاستل میس پی وی هغه 2000-3000 پر منت حساب سره راځي، او سیم زما خور دا.
د نوړاندې هم امریکا حکومت دا پاکستان د لړو زده کړو کمیشن سره په شریکه تر شپږ ورځو د کونکو ته تعلیمي وظیفې یا سکالرشپ په ورکړې وي. کم زده کوونکي چې تکړه او مالی حالت یې کمزور وو او په دغه کې 80% جنکه زده کوونکي شامل وي. هم د پېښور پوهنتون پروفیسور ډاکټر بلال شوکت وایي چې سیلاب د خیبر پښتونخوا ډېرې سیمې ځپلې وي او د هغې له وجې ډېر زده کوونکو ته اوس هم د داخلو پیسې ورپاتې دي، او دلته په پوهنتون کې یوازې داخلو خرچې نه وي، نور هم د زده کوونکو ډېرې خرچې کیږي. نو باید که د حکومت لخوا وي، که د لوړو زده کړو کمیشن، که د غیر سرکاري تنظیمونو او که بیا دغه ډول من ملکونه، نو چر دغه زده کوونکو مرسته وکړي شي.
په یونیورسيټي کې د سټوډنټانو ډېر لوی خرچي وي، تدریسي حواله کې آی کې د اسامنس وی، پریزنټیشنز وی، د غیر لپاره مختلف سزونه وی، او هغه غشن پوره سرته نشي رسولي. نو دی فلډ نه د یونیورسيټي شاګردان ډېر زیات متاثر شول او ډېرو سټوډنټانو ته د ډېرو سمسترو پیسې هم پاتې وي، په دې وجه چې هغه د دې جوګنو چې هغه سمستر فیس باندې هغه پوره کړي. اوس هغه سټوډنټان ته یونیورسيټي چاته انسټالمنٹ کې وته کړل، خو داغي باوجود داوی هغه پوره نکړی شو، او اوس پورې د لیست سټوډنټان راځي چې هغه خپل سمستر فیس یا د هاستل فیسونه پوره کړی نه دي. د دې نقصانونه ډایرکټ داوی په تدریسي سیزونو باندې پریوته، داوی پرفارمنس وسره افیکټ شو.
دا یادونه چې تیر کال د اگست میاشت کې د پاکستان نور صوبو په شان خیبر پښتونخوا هم سیلابونو او بارانونو ډېر ځپلې وا، چې پکې د قدرتۍ اپتونو د تنظیم ادارې یا پی ډی ایم ایش میرو تر مخه سکه یو لاک کورونا خراب شي وو، سباندې یو زر سروي عمل کړی وو، شپېته اکړونه سیوا د قرض مکه، او سکم یو لاک میټریک ټن ولړ فصلونه تباه کړی وو، او دغه نه علاوه 300 نه زیات کسان مړ کړي هم وو. د نن وړاندې پاکستان کې امریکایي سفیر ډونلډ بلوم په لومبي مارچ پېښور ته دراتک په مقابله وو چې دوی به د خیبر پښتونخوا او نورو صوبو سیلاب ځپلي زمیندارانو، عام ولس، او په خصوصي توګه کورنو کې کارکوونکو زنانه او دغه ډول مرستې دوامدار ساتي چې دوی خپل روزګارونه کولو جوګه شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو مشال لیډیو تاسو ورې د جنوبی وزیرستان اوسیدونکو ویلې دي چې د پاکستان حکومت دی د دوی سیمتا د ضلع درجه ورکړي دی وای چې انتظامی هډ کوارټر پټانګ سیل کې دی چې لوجه دی مشکلات لري بلخوا د جنوبی وزیرستان چارواکو ویلې دي هڅه کوي چې د انتظامی هډ کوارټر زر تر زره جنوبی وزیرستان ته منتقل کړي په دې اړه تفصیل اشتیاق مسید را کوي
د سویلی وزیرستان اپر ضلع اوسیدن کے مشال ریڈیو تا ویلی دی چې د پاکستان حکومت یې سیمتا د ضلع درجہ ورکړی دو خو انتظامی ہیڈ کوارٹر یې پټانګ ضلع کې قائم دی چې په وجہ یې د سیمې اوسیدن کې د مشکلات سره مخامخ شوی دی په دغې براکشه د شکتو سیمې یو مشر ملک سید انور ماسید ویایي
چکیم په تحصیل سراروغا تحصیل ماکین تحصیل شکتوی تحصیل تیارزا او تحصیل شوال نو دغه چکیم انتظامیاتو کیم تحصیل دور وی یا پولیټیکل مقرر وی دا هم پټانګ شنوستی دغه وجه نه وزیرستان انتهایی خرابو پته شوای دی چې نو سمې شي کیو جوډیس دی غلې دو اهم دی لته په پټانګ شنوستادو وې چون کې چکلا دوی ضلع اعلان وشا وې سمې ډیماند دادای چې وزیرستان ته د انتظامیا پورته لوړه شي جوډیس دی دا پورته لوړه شي پولیس دا پورته لوړ شي چکیم وسه
عثمان ماسید ویای چې د پاکستان حکومت دا زر د ټانګ ضلع نه د سویلی وزیرستان انتظامی دفتر نه دا د دوی خپل سیمه ته دا بدل کی
دا پات کوي چې کین د زیلې سره تړلې یاسې نه دي چې آغا په زیلا کې د نن نه مشتا په حال شي چې چار په شيري شي بزنس نشته یو واړا نه واړا چار په یو ساين په کې نه درې نه د مو تقریبا دوانین درې زره نه خرطا په شي کې د سره لوګه د ماکین د لا دینه او پیرا رز نه هپ څخه لا یو ساين او وی مزو زو ټاټ کپ څخه درې مزونو رساو
د کوټ کې سیمه او سې دین کای رحمت شاه مسجد ویایي چې حکومتي چارواکي ولیا په سویلي وزیرستان پر ضلع کې د انتظامی هډ کوارټر جوړاول باندې چار هم شروع کړی نه دو
کی ما هډ کوارټر نوټیفیکیشن شوای دی پسپین کی راغی د کیډټ کالج سره او تر وسا پرې په ګرون باندې هیڅ نشته دی چې د میجو د شاکای په ریاست پاکستان چې د شای مشتا بالکل نه جوړای په وزیرستان دا په هغه ضلع ټانګ شي واټر پرېج دی کچیر دی مخلص وای تر وسا پرې چار خشيري کړی وای د هډ کوارټر او خالتا جوړوای مشتا هی کینن شو بلا ضلع تا ډیر یو تکلیف تای او بل کچیر دا شاید می زلاتا رو پوس نشی د وزیرستان په خبره نوی دوو ټول عمر د پورا وزیرستان غیر آبود پوتی وی
مشال ریڈیو چې د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدن کې په خپل سیمه کې د هډ کوارټر جوړول وشتنه د ډیپټی کمشنر اشواق خان مخې ته کښې شوه هغوی وویل
زمونږ ډسټرکټ هډ کوارټر کې کابینټ ډیسیژن کړی دی نو هغه انکه راغلی هغه لري اکل شوی دی او بیا دې لپاره سیکشن فور به کیږي هغه به ډیسیژن کیږي ډیسیژن لپاره سوی دی چې پینګي خو ګریجویټي مونږ هم دا کوشش کوو چې زمونږ تحصیلداران یا کوم باقي افسران دي نو هغه مونږ فیلډ ته لګو فیلډ چلته خپل کنسرن سب ډیویژن ته دي او چونکی زیاتر یخنۍ د وجې نه لاندې چونکی اگزوډس شوی مایګریشن شوی دی نو خلک ټول لاندې دي نو پټان کې ځکه زمونږ زیاتر چې کوم خلک د پټان کې پاتې کیږي هغه راځي هغه څه کارونه یې خو دلته کیږي چکله گرمی شروع کی گنی بیا من کوشش کو چی من خپل پریزنت چلتا پ ڈسٹرکٹ کی ہم شو کو چلتا خپل کو مسائل دي دا په دهلیز باندې حل کړی شه من کوشش تا چې نظر کړ در کی گنی دا بیا من کوشش کو خپل
د سویلی وزیرستان پر ضلع او سې دین کې د پاکستان حکومتي چارواکیو نه دا غوښتنه هم وکړه چې د ټانګ ضلع نه د دوی سیمې انتظامی دفترونه د دوی خپل سیمې ته د منتقل کول د پورا د زر غړندی ګامونه پورته کی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا
اور ادن کو مشال ریڈیو تاس اور اوس دا لنڈو خبروں طرف تا بلاڑ شو د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر وای چې تیر کال په پاکستان کې راتراګرې تر ټولو ډیر بریدونه په خیبر پختونخوا کې ریکارډ شوی دي اختر حیات ګنڈاپور پرون په خبر کې د خیبر پختونخوا په امنیتی حالاتو د یو غونډې پر مهال ویل چې د 2008 او 2009 را په دی خوا په 2022 کال کې د تراګرې تر ټولو زیاتې پیښې ریپورت شوي چې زیاتې په خیبر پختونخوا کې مخې ته راغلي دي د بلوچستان حکومت پترګریز بریدونو کې د بشل شو ټپی شو پولیس سرتیرو لپاره د معاوضه په پیسو کې د سیاتوالي اعلان کړی دی. پرون په یو سرکاري اعلامیه کې ویل شوی چې د خزانه وزارت د منصورې نرستو د گریډ یو څخه تر گریډ شپاړسم پورې بشل شوی پولیس سرتیری کورنۍ ته د 150,000 څخه تر 1,000,000 روپو پورې به ورکول کیږي. د امریکا حکومت د پاکستان سیلاب ځپلو سیمو کې د پوهنتونونو د زده کوونکو لپاره د 590 وظیفو اعلان کړی دی. په پاکستان کې د امریکا سفیر ډونلډ بلوم د وظیفو اعلان په د اسلام آباد کې د لوړو زده کړو کمیشن کې د ښځو نړیوالې روسي په مناسبت سره یوې دستوره کې کړی دی. په امریکا کې په پاکستان کې د امریکا سفارت په یو بیان کې ویلي چې پرون په دغه دستوره کې د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسن اقبال د لوړو زده کړو کمیشن مشر سربیره د نورو ادارو لوړپوړي چارواکي هم موجود وو. د پنجاب د کورنیو چارو وزارت نن په لاهور کې د پاکستان د تحریک انصاف له جلسې او د نن ورځې د عورت مارچ څخه د مخه په ولسي غونډو بندیز لګولې دی. وزارت نن په یو اعلامیه کې ویلي چې د لاهور په بیلابیلو ځایونو کې هر ورځ په ګڼ شمېر کې جلسې او احتجاجونه کیږي چې له وجې نه یوازې امنیت ته خطر جوړیږي بلکې د ټرافیک نظام ورسره خراب شوی. او د اوکراین مشرانو په دې ټینګار تا دوام ورکړی چې سرتیری لا د بخمود د دفاع لپاره التا موجود دي. بلخوا د روس پوز شمنه کړی دا چې خار بنیسی او په اوکراین کې به نور هم مخته ولاړ شي. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته ورسوس ته یو ریپورت طرف ته. د ملګرو ملتونو مشر په افغانستان کې د طالبانو له چارواکو غوښتنه کړې ده چې د ښځو حقونه دې یقیني کړي. نوموړي دا خبرې نن د ښځو نړیوالې ورځې په مناسبت سره کړې دي. بلخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو چارواکو بیا ویلي چې افغان ښځې دا مهال د حقونو په برخه کې له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي او باید طالب چارواکي پې بندیزونه لرې کړي. په دې اړه تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د مارچ اتمه د خزو د پیوستون نړیواله ورځ او په افغانستان کې د خزو د وضعیت په اړه نړیوال خبرګونونه د ملګرو ملتونو سرمنشوي په افغانستان او ټوله نړۍ کې د خزو د حقونو لپاره ل روانې مبارزې بلاس په سر نشي. انټونیو ګوتیرش په یو لیکلي پیغام کې چې د هغه په ټویټر خپور شوی ویلي ملګري ملتونه به په بحراني وضعیت کې له خزو سره عملی ملاتړ ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي لیکلي زموږ په ټولو بشري او پرمختیايي کارونو کې جنسیتي مساوات مرکزیت لري. اخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا وتنبایوه افغانستان اوس مهال د خزو د حقونو په برخه کې د نړۍ تر ټولو ځپون کې هیواد بللې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ په یو اعلامیه کې داغلي وتنبایوه له قوله د طالبانو له حکومت غوښتي چې د خزو او نجونو پر بنسټیزو حقونو لګول شوي سخت محدودیتونه لري کړي. په اعلامیه کې راغلي چې په شعوري او سیستماتیک ډول له ټولنیز رول د افغان خزو او نجونو لري کول خوښینونکي چاره ده. د یو نامه د اعلامیې پر بنسټ په داسې حال کې چې په افغانستان کې په روان 2023 میلادي کال کې 11.6 میلیونه ښځې او نجونې عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري، طالبانو په غیر دولتي موسسو کې د ښځو په کار کولو بندیز لګولې او دې چارې د نړیوالې ټولنې مرستې کمرنګ کړې دي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې سیما باهوس یو ځل بیا په افغانستان کې له ښځو سره د طالبانو د ناوړه چلند د بندېدو غوښتنه کړې. میرمن باهوس تیره شپه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په وینا کې هغه څه چې په افغانستان کې له ښځو سره روان دي جنسیتي اپارتایډ یا توپیری چلند بللې ویلي دي چې افغانستان له ښځو سره د ظلم تر ټولو شدید مثال دی. د دې تر څنګ د افغان نجونو ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د مارچ اتمې په مناسبت له افغان ښځو نجونو سره خپل همغږي اعلان کړي. هغه په خپل ټویټر په یو پیغام کې چې د افغان جنو او ښځو په نامه خپل یو پرانیست لیک هم ورسره یو ځای کړی ویلي چې په خپلو ژمنو ولاړه ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږي ادارې وچابیا ویلي د ښځو د نړیوالې ورځې په څیر هر ورځ په افغانستان کې مرستندویه موسسې د ښځو او نجونو په خوا کې ولاړې دي تر څو دا ډاډ ترلاسه شي چې دوی کولی شي د خپلې خوښې ژوند وکړي. وچا دا خبره په یو ټویټ کې کړی ویلي هیڅ ټولنه د ښځو له حضور پرته زیات دوام نشي کولای. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې هم د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو ټویټ کې ویلي چې افغان ښځې او نجونې له ټولنې حذف شوې دي. نن د مارچ اتمه د ښځو د پیوستون نړیواله ورځ ده. د ورځ داسې مهال په نړیواله کچه نمانځل کیږي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري د زده کړو، کار او ټولنیز ژوند په برخه کې په افغان ښځو او نجونو سخت محدودیتونه لګول شوي چې په غبرګون کې اروپایي ټولنې تیره ورځ د طالبانو د حکومت په دوه مهمو وزیرانو بندیزونه ولګول. د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر سرپرست وزیر خالد حنفي هغه دوه وزیران دي چې ویل کیږي پر ښځو د محدودیتونو په لګولو کې مهم رول لري. که څه هم د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد له رسنیو سره په خبرو کې دغه بندیزونه بې ګټې بللي، خو یو شمېر افغان نجونې او ښځې وایي د نړیوالې ټولنې دغه ډول عملي ګامونه کولی شي پر طالبانو فشار زیات کړي. د ښځو د حقونو فعال او پخوانی افغان خبریاله خاطره نوري:
اروپایي ټولنې په دوه طالب وزیرانو باندې بندیز وضع کړی دی، دا یو ښه اقدام دی، خو دا بندیزونه باید په نړیواله کچه له پراخ شي، ځکه چې طالبانو نه یوازې پر افغان ښځو او نجونو محدودیتونه وضع کړي دي، بلکې د دې هیواد د ټولو اوسیدونکو بشري حقونه یې تر پښو لاندې کړي دي او په دې هیواد کې په پراخه کچه د بشري حقونو نقص روان دی.
طالبانو د 2021 میلادي کال په اګست میاشت کې په افغانستان تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته لشپږم ټولګي پورته نجونې لزده کړو او د تیر میلادي کال په ډسمبر میاشت کې له پوهنتونونو راوګرځولې. دغه شانې په نا دولتي موسسو کې د دوی په کار سخت بندیز هم لګولې. د دې تر څنګ د طالبانو حکومت پر افغان ښځو او نجونو حجاب اجباري کړی، ورزشي لوبغالو، عمومي حمامونو او عمومي پارکونو ته د دوی پورته کوم کلک بندیز لګولې او له شرعي محرم پرته یې دوی له لرې واټن سفر کول هم منع کړي دي.
د مشال ریډیو د پنځشنبې یا زیارت ورځې اونیزي خبرونې
د مشال ترنا لاندې
په لسنیمو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په یوه بجا
پام کوا
په دوه نیمو بجو
د ځوانانو غږ
په دریو بجو
سروې
په څلور نیمو بجو
هارون باچا هنری غړې
په پنځو بجو.
اوریدونکو مشال ریډیو تاثر په افغانستان کې خصو د لاریونونو پر مهال د خپلو حقونو غوښتنه کړې ده. دوی ویلي دي چې د افغانستان ښځې دا مهال په بد وضعیت کې دي او باید د بشري حقونو مبارزان د طالبانو له چارواکو د ښځو د تعلیم او کار په برخه کې غوښتنې وکړي. دوی په کابل کې د مارچ په اتمه د طالبانو د حکومت د بندیزونو پر ضد احتجاجي لاریون وکړل. افغان میرمنې وایي په هیواد د طالبانو له واکمنۍ دوره هیڅ یې په زده کړو او کار تر بندیز وروسته ژوند له سختو مشکلاتو سره مخامخ شوی دی. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د افغان معترضو نجونو او ښځو غږونه دي چې د کابل په واټونو کې خپور شوی سکوت مات کړ. دوی د عدالت او برابرۍ غوښتنه کوي او پر افغان نجونو او ښځو د طالبانو د سخت دریځ کړنل لارې پر بنسټ لګول شوي بندیزونه غندي. دوی چې په کابل کې د ملګرو ملتونو سازمان د سیاسي اساسوالۍ مخ ته راټولې شوې وي وایي محرومیت د دوی حق نه دی. له معترضو یوې چې وایي نو غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل:
تمام زنایی که امروز
دا ټولو خزو چنن یې عدالت غوښتنه او اعتراض وکړ. هدف یې دا و چې په ټوله نړۍ کې هغه خزو ته چې د خزو د حقونو لپاره مبارزه کوي ور یاد کړو چې اوس مهال په افغانستان کې نجونې او خزي تر بل هر وخت بد وضعیت کې دي او د بل هر وخت په پرتله ملاتړ ته اړتیا لري.
حالتشان بخیم است.
معترض نجونو خزو غوښتنه کوله چې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه د پرانستل شي او د خو د خزو ته د کار اجازه ورکړل شي. دوی هم دا ډول په افغان نجونو او ښځو د طالبانو لخوا د ټولو لګول شویو بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه وکړه. دوی ویل چې شمېرې نږدې شلو تنو ته رسېده او د ملګرو ملتونو سازمان یې وغوښتل چې د خبرو او اعلامیو پر ځای د افغان نجونو او ښځو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې جدي او عملي ګامونه پورته کړي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر میلادي کال په وروستیو کې د افغان ښځو د حقونو د خوندیتوب په هدف د ملګرو ملتونو دوه جلا پلاوي کابل ته تللي وو او په دې اړه یې له طالبانو سره خبرې کړې. د خوځو بار د طالبانو په دریس کې کوم د پام وړ بدلون نه دی راغلی. په کابل کې د معترضو نجونو یوې بلې بیا ادعا وکړه چې د طالبانو لخوا څارل شوی او تر خوای داسې مهال چې طالبان ولاړو یو موټر چلوونکی پخا د موټر تر ټایر لاندې کړه، خو طالبان ورته هیڅ هم ونه ویل. له طالب ویاندویانو سره مو له معترضو نجونو او ښځو سره د دوی د نامناسبه چلنه او غوښتنو په اړه وپوښتل، خو ځواب یې رانه کړ. طالبانو له دې وړاندې هم معترضې نجونې او ښځې نیولي، زنداني کړي دي او د دوی لخوا د وروستیو مرکو پر بنسټ چې د طالبانو په زندانونو کې شکنجه شوي هم دي، خو طالبانو یې بیا دا خبره رد کړې ده. هاخوا په پکتیکا کې هم معترضې نجونې او ښځو د طالبانو پر ضد اعتراض کړی. دوی چې په سرپټی ځای کې راټول شوی وي، یوی چې د امنیتی ستونزو له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل.
د درس ویلو زمینه موږ ته مساعده نه ده، د کار کولو زمینه موږ ته مساعده نه ده، مشکلات ډیر زیات دي. که چیرته یو ښځه د کور څخه بهر وزي او هغه سره محرم نه وي، نو دوی ته ډیر زیات ستونزې پیدا کیږي. په طالبانو له لوري دوی درول کیږي، مثلا ورته ویل کیږي چې تاسو محرم چیرته دی.
خو د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر نه ده محمد ندیم نن په کابل کې وی غونډه ته په خبرو کې د نجونو په زده کړو د بندیز په اړه وویل هیڅ کله به هغه فرمایشات ونه مني چې د دوی د کلتور او مذهب سره تړاو ونه لري.
مطلق حالته د بنجیدل خبره نه ده سوی، د امرسانی خبره سوی. خدا چې د افغانستان شرایط ته وضعیت ته خلک نه ګوري، بس خپل خواهش او فرمایش ته متوجه نشي. دا نو ولی بند سو، دا نو ولی بند سو، بیا ځای د خلکو افکار خراب وي، ذهنونه خراب وي، دا بی انصافی نه ده په کار.
طالب چارواکي داسې مهال د نجونو خود تعلیم او کار کلتور او مذهب سره تړي چې لای دا وضاحت نه دی ورکړی چې د دوی له نظر په اسلام کې د نجونو خود زده کړه او کار ته اجازه شته او کنه.
دا مشال ریډیو دا ز فرهاد شینوارایم او له خیبره تاسو ته سیاسي، ټولنیز، فرهنګي او ولسی راپورونه جوړوم.
اور دن کو مشال ریڈیو تاثر د خصو د نړیوالې ورځې په مناسبت سره په سواد کې یو دستور شوی چې پکې لسکونو خصو ګډون کړی دی. دغه خصو له حکومت کورنۍ مشرانو نه غوښتنه کړې ده چې د میرمنو حقونه دې په پام کې ونیسي. په دې اړه تفصیل د نیاز احمد خان په ریپورت کې اورو.
زه دې وخت کې د سوات منګوري خوشحال پبلک سکول کې یم. دا هغه سکول دی چې ملاله یوسفزۍ دلته کې زده کړې کړې دي، چې هغه د ماشومانو د زده کړو په اړه باندې نوبل انعام چې دین اغستې ده، هغه چې دین د وسلوالو لخوا جوبل شوم و، هم په دغه د غیپ ماشومانو په هغه کلاس کې یا په هغه کې کوم سکول کې چې سبق لري هلته موجود یم. سم ماشومان را غونډې شوې دي او هغه د خزو نړیوالې ورځ په مناسبت سره پینټینګ کوي، یعنی خاکې جوړوي چې پای کې د خزو د حقونو خبرې کیږي. بیا دې کې چې دینو میلمانه راغلي دي، د بهر خلک هم راغلي دي. ما سره یو ماشومه د ګلالۍ دې سره خبرې کوو. بچو خپل نوم راته ووایه.
ما نوم دی ماریا عثمان.
او په کوم کلاس کې؟
په دولسم کې.
ها، دا څه ته جوړه لګبات ده وای؟
زه دا جوړوم چې مطلب یو انسان دی او هغه خپل خزه وهي، یو سړی دی. نو زه هم چې لکه دا ولي وهي، دا غي خپل ځان خپل حقونه دي، خپل حقوق دي. او د دې د وجې نه چې دی انسان چې دی خزه خپل ځاغه وهي نو هغه زخمی شي. نو چې هغه زخمی شي، دا غي ټول هر څه د کور کار د هر نور هر څه هغه ټول خراب شي. د دې د وجې نه موږ غواړو چې لکه مطلب سړی چې دی هغه خپل خزه لاس نه چوتای، هغه انډرستاند کی چې دا څه غواړي.
نن موږ د خزو نړیوال ورځ باندې ولې منزور کته سو ولې راغونډې شوې ده. ډېر ډېر شمه شومان لاسونه کې پنسل دي، سپین کاغذونه دي او پارکر دي.
موږ غواړو چې دا خزه چې دا مطلب دي خپل حقوق ملاو شي په صحیح طریقه باندې، او دا ټول خلک چې دي کنه خزه مطلب څه چې سړی کولای شي هغه خزم کولای شي، او خزه ته په اسلام کې دا حقوق حاصل دي چې خزه کولای شي تعلیم کولای شي، نور دي کارونه دي چې خزه کولای شي. موږ به کار دي موږ خپل خزي چې دی په صحیح طریقه خپل کارون ته وباسو، ټیچرې کو نور د سي جوابونه دي چې هغه وکړو.
بل ما شوم سره دا دینه پښتنه کو. تاسو سره نوم دی؟
زبان نوم سيره اقبال له.
او په کوم کلاس کې ته؟
زه په دله سيم کې د خیر سره سبق کوم.
خدا وسکه ته دا کاغذ پنسل دی راغسته دی په لاس کې دی ربړوم دی سپین کاغذوم دی او سسکچ ټیم جوړ
کړل. دا زمون خزه باره کې پینټینګ کو چې مطلب خزه د سه حقوق موږ پروواید کولې شو، یا د هغه سه حقوق چې هغه ازادي سره هغه مطلب هر څه جو وی چارو کې کولې شي اسلام په حدود کې، مطلب د نه کم د خزه لپاره محدود نه غلګ کولې شي. موږ پاغي باره کې نن اړ جوړو چې خزه هر څه کولې شي، او لکه د سرو په دغه سرو کې نه هیڅ کم هم نه دي.
سره نو ولي کوي نن اوسه چللې
نن وومنز ډے دی 8 مارچ دی نن وومنز
ډے. تاسو دا معلومه شته چې تاسو په دې سکول کې ملاله یوسفزۍ هم وا هغه چې د خزه لپاره څه کار کړی دی او هغه څومره کامیاب شوی دی؟
ملاله دې زه خپل کار کړی دی، چې مطلب جنکې لکه هم سکول ویلې شي نه کور کې بندي نشي پاتې کیده، او بس نو دغه ملاله جنکو لپاره اغیر حق ته پاره خبري کړلی په ټول دنیا کې
دلته کې اوریدونکو موږ سره په دغه پروگرام کې چې کوم د خزو نړیواله ورځ ده د دغه سکول یا دغه خوشحال سکول مشره هم موجود ده هما شاکر ده اغیر پختنه کو چې را دی نن دلته سه هلي زری جوړی کړی دي او دغه ماشومان ته سخه خای مننه تاسو وخت راکو د سکول کې نن چې د ملال سکول په نوم یادېږي خوشحال سکول سمره ماشومان دي او دغه ماشومان سمره پوه لري د خزو حقوقو په اړه باندې او نن تاسو ولې راغونډ کړی دي
نن وومن ڈے په حوالہ سره مونږ ټول راغونډ شوی یو او دا انټرنیشنل وومن ڈے دی او زه غواړم چې زمونږ د سکول کې تقریبا 500 پلس گرلز دي
او د سو د سیوا جنې کوي
بالکل زه غواړم چې دوی جنکو ته هم پته ولګي چې د دوی سې امپورټنس دي او دوی سونه پاورفل دي او سو سس کریئر بلډینګ سره او کم کم کریئرز کې دوی انوالو کې دي شي نو نن زمونږ سره چې کم ګیسټ راغلي دي هغه کې ډیفرنٹ طبقات وکیلانو هم دي ډاکټر دی او انٹرپرینورزم دی بزنس وومنزم دی او پولیس ڈپارٹمنٹ
بنیادی مقصد دے سا دے او زما اوریجن کو دیم جو ہما بنیادی طور پر اگر پختو جب انش ویل نو انگریزی پک وای نو دا وی چرن نن پد منگا پدی سکول کے 1500 ما شومان را بل لی دی پای کی چ دین او ڈیشے ملمانے دی پاگ ملمانے کی خزینہ پولیس دی وکیلان دی سماجی کارکنان دی او ددی مقصد دا دے چ دا ما شومان تا پو ہراشی دسی دا کنا
جی جی بالکل ما وی چی ڈیفرنٹ کریئرز بارے کی دے ماشمانو تا پتہ ولے گی چی کم کم کریئرز دی جی او دے خپل ځان په کم کریئرز کی ڈیولپ کولے شی
ٹھیک دوی مقصد دادے چی دغه ماشومان بلا بل شوبو کې ځان څنګه وړاندې بوتلی شي زبې مقدمه هم وایم چې د خزو نړیواله ورځ په مناسبت سره د سوات د خزو د پولیس سټیشن اولنې افسر شیناز بیبی مون سره موجوده ده ایس ایچ او ده او هغه چې د نوخه لکه یو پولیس سټیشن چلی پای کې ټول خزینه کاروندانې کار کوي یعنی د رپورٹ نواله او د تفتیش پورې تاسو هم هرکلی شیناز سو نن ماشومان سره تاسو ناسي ګوره یغی لاسونو کې پنسل دي سپین چارټونه راغستې دي او هغه په داسې خاکې جوړی چې پای کې د خزو د حقونو یا د غوسره چې کوم زیاتې کیږي هغه سوزونه کوي تاسو په خزه نو زمونږ په دې معاشره کې پښتنو معاشره کې په سواد کې د خزو اهمیت څومره دی او هغه کم کم شوبو ته تللی شي
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د خزو اهمیت ډیر زیات ته په درو طریقو چې سوچ ورته وکې نو د مور خې د غمور کولای شي یو د مور په حیثیت کې دی یو د لور په حیثیت کې دی یو د یوې خور په حیثیت کې دی خزه چې د درې کردار ادا کولای شي سړی یو کردار ادا کولای شي او خزه چې د نو خزه درې ادا کولای شي هم د مور هم د لور هم د خور
زموږ په دې معاشره کې خزو ته سمره لګه خزه په سړو سره یا د مور په ترقې کې کردار وس ادا کوي او څومره ادا کولای شي وړاندې څومره چې د کور کې ساتل شي وي او څومره چې د نغې ته اجازه نشته چې تاسو به کار نه کوي او څومره شته
دا خو دغه خبره د زه خوایم چې که زما سوګ دغه کوي موږ شکر الحمدلله هر څه ایس دغه هون نشته په دې کې دا خو اول خدا دوی له دغه نه کوي د ټولو نه مخکې خدا خبره ده چې ټیچران دي هغه خغت هغه ور کوي ک هسپتال ته لاړ شي هسپتال کې ډاکټران دي دا شپې دې سدا وکی لانی شوې کو وکیلانی مخکې وکیلانی نوې سړیونو چې د چا په سم مجبوري وسه کیس په لاړ بشو سړو ته خپل خبره نشو کوله وس دا وکیلانی دینو کدی وکیلانو ته خلک په آزادې خپل خبره وکي په دغه کې نو په دې مونږ ډیر زیات خوشاله یو ځکه مې چې زما دې خویان دومیان دوه ټول ته دا خواسته چې حق کولی دغه وکي په هر پیل کې د خزي ضرورت ته یو زمون پاتې شو زمون د پولیس کې به مخکې دې ستغه نو په تانه کې به خودونو زدي د پاره مونږ په خزو تانه جدا کړې ده شکر الحمدلله
تاسو مسلې راځي د خزو کم غټي غټي مسلې
ډېری مسلې راځي نن هو یو خز خپل ځامن وي رااله خرچه نه راکې دغه کې وس دغه نه چې راتلم د دې نمک کې مونږه ولي غلې دا ځامن یو ول دغه کړو ایس سی بل ور کو په 160 کې ول چالان کړو نو راځي ولي ناراضي وس زمون مخ کې به خلک نه شو راتلې وس په خبر شوې دي چې د خزو تانه رخ شوې ده نو ساغو راشي با قاعده ز خپل زمون سره ټول سټاپ د خزو دي
خبر اوران دی بیا او ریدونکو دی وخت کې مونږ سره د دې پروګرام کې وکیل سمرین حکیم هم موجود ده دینه پښتنه کو چیرې څنګه چې میډم ویل شیناز بیبی چیرې مخکې بچی دینو وکالت څوک نه راتل مخکې بچی دینو دغه شوبو ته نه راتل وسوم چې دینو د خزو شرا د خیبر پښتونخوا حکومت تر مخه د 50% نه هم په روزګار کې کم ده دې باندې په باس کو سمرین هغه چیرې شکر دی وای زنانه را دي تاسو په بار کې چې دینو ماته پته چې درې درې نیم زرا ممبران دی پای کې بیا شپږ وچ دینو خزی موجود دی
دي ته برابر دی ورځ باندې تسوای او دی هلو ضرورت تسوای
نن زمونږ دلته کې دا ایونت هم د دې مقصد د پاره چې مونږ د نور زنانو لا د غور کو انکریجمنت ور کو چې تاسو راشي تاسو دی دی شوبو تتلې شي په دې دی شوبو کې اس خرابې نشتی الټا به هم تاسو تحفظ کیږي هم به تاسو د نور خپل خویان د تحفظ کولای شي
مخکې کې سب میسج ور کوی د خزو د ریوالي ورځ په مناسبت سره چې د دې بنیادی مقصد څه دی او په کورونو کې چې مې خزي ناشتی دي هغه تاسو میسج یا سب پیغام ور کوی
زه خود ټول ناول په دې مقبان دي د ټول زنانو ته د دې ورځ مبارکي ور کوم او دې ټول زنانو ته دا پیغام ور کوم چې تاسو کې الله تعالی ډیر صلاحیتونه اچولې دي تاسو په خپل یو زبان دی خپل زندگی موقف کوي تاسو د زندګۍ نه نور ټول خلکو ته فائدہ ملاوي دي شي تاسو راوځي تاسو تعلیم حاصل کوي او د مختلف شوبې دی پاغي کې خپل سرگرمیاں وکي
بالکل مننه سمرین قدرمند حضورونکو زو د سوات نیاز احمد خان د خوشحال سکول نه تاسو ته مخامخ نن په سوات په بیلابیل سیمو کې د مختلفو سماجی تنظیمونو لخوا د خزو نړیواله ورځ په دې باندې منځلای کیږي چې دلته خزو ته کوم مشکلات دي د خزو کوم بنیادی حقوق دي او د کوم خزو چې کوم کردار دی په معاشره کې چې هغه له کوټي ښکار شي د سر خپل کوربا نیاز احمد خان ته د سوات نه اجازه ورکړي د مشال ریډیو پرونه به هم په دغه وړ باندې د معمول مطابق روانوي د الله په امان
تاسو مشال ریډیو اوري ز سمت شبنمیم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه
د سوات تحصیل مټي یو دیرش کلنه ډاکټر یاسمین ګل چې په یو خپا د پولیو نه متاثر شوې ده د تیرو 12 کلونو راهیسې د سیمې خزو ماشومان او نرخصیانو د حقونو لپاره کار کوي وای چې په ډیر مشکل کې خپلې ستکړې کړې دي خو همت یې نه دی بایللې یاسمین ګل وای کله چې دې کار پیل کړ نو د کورنۍ او ټولنې لخوا ورته مشکلات پیښ وو خو خپل کار ته یې دوام ورکړی دی له نوموړي سره د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان خبرې کړې دي راسه چې وورو چې اغا سبای
زما نوم ډاکټر یاسمین ګل له اور ز د مټي تحصیل مټي سره زما تعلق ته دوه کالم چې زره پولیو شکار شوی هم نو زما غس خپل چې دغه اغا معذور ده داغي سره سره مخبل سبق څومره په مشکلات وې ځکه چې اغه ټایم کې زما په وخت کې سبق اسکول ته تلا یا راتلا یا التا یو زنانا ډیر مشکلات وی اغیتا چې هم زنانا شي او هم معذور شي نو ډیر ځات مشکلات وی اغیو ټایم کې نو و شکر الحمدلله ما بی ایم کمپلیټ کړی دی د دې سره سره ما ایم ڈی کړی دا میډیکل ډاکټر هومیوپیتیک الوپیتیک کې
دا غږ د سوات ډاکټر یاسمین ګل دی دا وایي چې دې وخت کې د خپل تنظیم مشر کوي او چې کله د سوات په بیلابیل سیمو کې په خزو ماشومانو او نرخصیانو تشدد شي یا ورته د څه قسمه مرستې ضرورت وي دا وسره په هغه کې مدد کوي
دې وخت کې د عوامي ویلفیر سوسایټي سره چیئر پرسن کار کوم نو په دې کې مو مختلف چې کارونه کوو پای کې زنانه هغه زنانه چې هغه تشدد شکار دي یا هغه زنانه چې هغه جن کوي چې هغه کم عمر واده شوی دي یا زبردستي د هغه واده کیږي یا خواجه سره چې هغه ته د هغه حقوق نه ملاوي کې د هغه حق ته پاره आवाज اوچتو
دا وایي چې د سوات په بدملي سیلابونو کې متاثره په کور دننه یو شمیر خزو ته هنر خوډره هڅه کوي چې متاثره خلکو ته په کور کې دننه روزګار برابر کړي
خو هغه زنانه چې هغه د هغه حالت چې هغه کې طالبایزیشن یا زلزلې په وخت کې یا د سیلاب په وخت کې هغه کورونه چې هغه خراب شوی یا خاون مړ شو یا زوی نه په کور کې څوک نه نو هغه زنانه ته لپاره موږ ټریننګونه ورکړو هغه موږ یو سکل وته ورکو یو هنر وته ورکو هغه هنر په بیس هغه وس کور کې کارونه کې ورکو موږ مارکیټ ته وباسو تقریبا 200 زنانه هغه زموږ دادي زموږ یو بل اداري سره موږ کار کوو چې هغه ای پی ایل ایچ آی وی ایډز باندې کار کوي نو هغه کې موږ تقریبا څو پاره کې خواجه سره دي کم هغه کسان چې نشه کوي کم چې په ستنې په ذریعہ باندې نشه کوي نو هغه کې دا ایچ آی وی ایډز هم رسیدي نو هغه ډیر ځات خوري کې ځکه په یو سرنج هغه په ګروپ کې کار کوي نو دا هغه موږ ټیسټونه وکړو پاره کې موږ څو خواجه سره کې هم او په نشه په سنټرو کې موږ څو پازیټیو کیسونه راغلو چې هغې ته ایچ آی وی ایډز وو، نو هغې دپاره مونږ هغوی ریپر کړو زموږ پټخیله هسپتال ته، چې په هغې کې هغوی ته فری آف کاسټ بلا موازی معاوضې هغې ته علاج هم کېږي او هغې ته دوایانې هم ورکول کېږي.
ډاکټر یاسمین ګل وایي چې په دغه کار کې ورته مشکلات هم را مخامخ شوي، خو د هر قسمه مشکلاتو یې مقابله په حوصله او صبر سره کړې ده.
زه کور نه راتلم، اول حالات ما د خپل له کور نه چې زما ورونه هم نه غوښته چې زه یو نان ګورنمنټ اداره ده این جی او ده، چې این جی او ته ډېر سپک نظر باندې خلک ګوري، نو زما ورونه ماته اجازت نه راکوه چې ته به نه ځې، ځکه چې دا کار ډېر سپک ګڼل کېږي، مونږ ته بهر پیغور ملاوېږي. یوازې پیغور زما نه و، زما ورونو ته، زما خویندو ته، زما کور ته، زما مور پلار ته، هر ځای کې به دا خبره وه چې دا سحر وځي ماښام راځي، دا چرته ځي؟ یو خو زنانه ده بل معذوره ده، نو دا چرته ځي بری ټایم؟ خوب ما بیا مقابله وکړه، خپل ورور مې پوه کړو، داغې نه راووتم. مشکلات هر ځای دي، خو مشکلات پس شاته ما کتلې نه دي، زه همیشه وړاندې تللی یم.
ډاکټر یاسمین رول زیاتوي چې مقصد دي ها خلق په معاشره کې کار آمد وګړي جوړول دي چې کومو ته زیات خلق پام نه کوي.
خو ورځ باندې یو پیغام، دا پیغام ورکول غواړم چې مونږ نیم فیصد زمونږ په زنانه دي، نو نیم فیصد زمونږ نارینه دي. څنګه چې د نارینه حقوق هغې ته ملاو دي، داسې مونږ غواړو چې نارینه داسې مونږ پروګرامونه وچلو، یا داسې زمونږ یو درخواست ده هغې ته چې نارینه د زنانه حقوق ومني، او هغې ته کم از کم که مونږ ووایو چې 100% نه، نو کم از کم 50% معاشره زمونږ حق شانتی شي، کم چې زمونږ اسلام او قانون وایي، نو زمونږ معاشره به داسې نه وي، نه به دا پسمنده علاقه پاتې شي، دا به یو کامیاب او روشن خیال معاشره شي، او انشاءالله په دې مخ کې ډېر ښه کار وکړی شي.
ډاکټر یاسمین ګل په راتلونکو وخت کې په سوات کې د ښځو، ماشومانو او نرښځیانو حقونو خوندي کولو لپاره ځای په ځای د روزنې مرکزونه جوړول غواړي، او دغې لپاره د بیلابیلو ادارو سره په رابطه کې ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان په پکتیا کې د مالدارۍ د پرمختیا او حیواني ناروغیو د مخنیوي په خاطر کورن سرویو ته د 2 لک ډوزا ویکسینو لګول پیل شوی دی. تیر کال د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د پوستکي د یو ډول ناروغۍ له کبله د خلکو زرګونه غواګانې مړې شوې، چې خلک یې په اقتصادي لحاظ سره ډېر زیانمن کړل. په دې اړه تفصیل د نجیب الله الوخیل په رپورټ کې اورو.
د پکتیا په مرکز ولسوالیو کې د افغانستان لپاره د هالند کمیټې لخوا د مالدارۍ د پرمختیا او د څارویو د مرضونو د مخنیوي په خاطر د 2 لک ډوز واکسینو د تطبیق بهیر پیل شوی دی. د یادې کمیټې مسؤلین وایي دا واکسین وړو مالونو لکه بزو، پسونو، میګو او نورو څارویو ته ورکول کیږي. په پکتیا کې د هالند کمیټې ولایتي مسؤل ډاکټر کریم باور مشال راډیو ته د دې واکسینو د ارزښت او اړتیا په باب وویل.
د مالدارۍ د انکشاف لپاره او همدارنګه د امراضو د مخنیوي په خاطر باندې په لومړي سر کې باید موږ واکسینو تطبیق کړو. تقریبا 2 لک ډوز د وړکیو حیواناتو د ریخک یا د لیونتوب واکسین ده، چې انګلیسي نوم یې انترتوسیمیا ده. 2 لک ډوز د چنجیو ضد دواګانې دي، انشاءالله د مرکز په شمول په ټولو ولسوالیو کې تطبیقیږي. نو مخکې دې
د بهیر د پکتیا په مشرغو سیمه کې هم تر سره شو. د یادې سیمې یو اوسیدونکي رئیس ویل د مچلغو یو بل اوسیدونکی جان محمد وایي
میږي مړې سوي، وزې مړې سوي دي، دغه مرض یې کړی ده. فقر او غریبي د ورور جانو، څوک موټر کریا لري یا نه لري، څوک یا دوا وس لري یا نه لري، دا د موږ سره ډېر غټ کومک ته چې دا وسی. دوم قدم کې راتلونکی کال دا کال خو تیر سي، یخ ډېر، چا لس پسملای دي، چا 15 پسملای دي، چا 60 پسملای دي، چا 15 پسملای دي، ځکه چې کال یخ واخنو رسیدګي دي، خوراکي مواد نه سورته کولای دي، دوا نه سو کېدلی، عملداري سره زیر سوزوبل.
د پکتیا د کرنې ریاست مسؤلین هم وایي چې د افغانستان د نورو سیمو په شان د دې ولایت د مالدارانو اقتصاد کمزور دی، او په دې برخه کې د نړیوالو مرستندویو ټولو مرستو ته ډیره اړتیا لري. د کرنې ریاست استازی ډاکټر شاپور احمد زئی وایي
د مؤسساتو دولت نه د غوښتنه ده چې د مالدارانو سره کومک وکړي، د حیواني خوراکي په باره کې کومک ورسره وکړي، الپچرونه ورته جوړ شي. د کوم الپچرونه چې دي دا زیاتره چې د مشکلاتو سره مخامخ دي، زیاتره له منځه تللي دي، نو د مالداري لپاره باید چې د دولت په سطح باندې باید دلته دوی سره کومک وکړي، چې تر څو چې د مالداري د دزو په حالت کې د غره پیاوړتیا پیدا کړي.
بل لوري ته د افغانستان لپاره د هالند کمیټې مسؤلین وایي چې په پکتیا کې د مالدارۍ د ودې لپاره ځینې برنامې په پام کې لري. د هغوی په وینا د حیواني ناروغیو د ډاکترانو د روزنې، د څارویو د کلینیکونو د تقویې، د څارویو د خوراکي د ساتنځایونو او همدارنګه د لبنیاتو لکه شیدو، مستو، کوچو او کورنیو محصولاتو د خرڅلاو د مرکزونو جوړولې هم په پام کې دي.